په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې څلېرشو ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درنې مرګ ژوبلې دي وختو خبره کوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو لار تعقیب کړي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیارانو سره د خبرو لپاره نن له مصر او انقرې څخه لیدنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو څلېرشتو ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، کندهار، زابل، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یولسو زخ دریځو په ګډون شل وسلوال مخالفین وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي. د افغانستان اجرایه رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته په دې اړه وویل، د پیښې په تړاو درې تورن کسان نیول شوي او موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د جدي پلټنو غوښتونکي ځکه یو چې دغه جنایت ټولو خلکو ته ټکان ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا لومړی ځنه چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. له دې څه موده وړاندې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د پایکو بنسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل شوي وو. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په دغو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي. د دغو وزارتونو چارواکي دا خبره وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر تېره ورځ بادغیس ته په سفر کې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو انتقادونه وکړل او ویل چې د پوهنې اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی او باید اصلاحات پکې راشي. د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په دریو برخو کې یو جامع پلان جوړ کړی دی.
یو جامع د سمون پلان جوړ کړی دی. د زده کړو د بررسۍ او سیستم به ایجاد شي، تعلیمي نصاب به اصلاح شي او همدارنګه د ښوونځیو نظارت او کارونو حمایت به شي.
په عین حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د نوي پلان په پلي کېدو سره به د هیواد په تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده چې د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د ادعاو له مخې د نوي 2018 میلادي کال په شپه پر نایټ کلب په وسلهواله حمله کې د 19 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. نن د استانبول د سلفری زندان په انګړ کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دغه محکمه په داسې حال کې پیلیږي چې مشرفوف د عمري بند له څلوېښتو سزاو سره مخامخ دی. پر ده په لګول شوو تورونو کې د اساسي قانون د حاکمیت ګډوډول په یوه تروریستي سازمان کې غړیتوب او د قتل موضوعات شامل دي. دی د هغو 50 مشکوک کسانو په ډله کې شامل دی چې په پام کې ده د ډله ییزې وژنې او په یوه تروریستي شبکه کې د برخه اخیستو په تور نن محاکمه شي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو لار تعقیب کړي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له نننۍ غونډې مخکې نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی مخکې ویلي وو چې دغه ټولنه به د بیت المقدس د موقف په اړه نړیوالې اجماع ته ژمنه پاتې شي. هغې ویلي د دوی په باور د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکېچ یوازنۍ منطقي حل لاره د دو دولتونو جوړول دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمېنه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند او دې ښار ته یې له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د لېږدولو امر وکړ. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له ترکیې او مصر څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. د مصر جمهوري ریاست ویلي چې پوتین او سیسی به د مختلفو مسایلو په تېره بیا سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو په اړه د دوه اړخیزو همکاریو د چوکاټ د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه کتنه کې به د اټومي دستګاو د جوړولو نهایي موافقه هم لاسلیک شي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژۍ د ګډو پروژو په ګډون په دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. رویترز اردوغان ته نږدې د یوې سرچینې په حواله وایي چې دواړه مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تېره بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پرېکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ټرمپ دغه پرېکړه غندلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو ځانګړو خپرونو د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. زما همکار یوسف خان زدران مخته وړي او په دې پروګرام کې هم د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی دعوت کړې ده.
بله، د خپل همکار نوریاس نوری څخه په مننه سره چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه یې چمتو کړي وو. درنو اردوونکو، څرنګه چې نن دوشنبه ده، نو وړاندې په دې خبرونه کې لکه زما همکار چې ویل د مخکښې ښځې پروګرام لرو. زه یوسف زدران د خپل تخنیکي همکار عبیدالله عبید سره یو ځای تاسو ټولو ته د دې خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. ستړي مشئ، له یاده ما باسئ چې د خپرونې په پای کې یوه برخه د نیمې نړۍ خپرونه هم درته خپروو. په کومه خپرونه کې چې مسعود نیازی په پیغلو نجونو کې د کیس ناروغۍ په اړه معلومات راغونډ کړي، خو له هغې مخکې د مخکې ښځې په خپرونه کې مو له داسې یوې فعالې سره معرفي کوو چې د افغان ښځو لپاره د یوې پراخې شبکې مشري کوي، د سولې عالي شورا غړیتوب لري او تازه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین پای ته رسولی.
مخکخی خزی
بلی د ازادي راډیو درنو اردوونکو، یو ځل بیا مو خبرونه ته خراغ لاست کوم. زمونږ د دیونه مخکخه میرمن حسینه صافی په 1950 میلادي کال کې په ننګرهار کې زیږیدلې، کډواله شوې خو په سختو شرایطو کې زده کړې نه دی پریږي. کورنۍ دې ته د ښوونکي زده کړو تر ټولو مقدسه دنده بلله او همدا وجه ده چې هغه د ټولنې سره نږدې پاتې شوې. د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې کار پیل کړ او ټولنیز پرمختګ یې خپل هدف وګرځاو. اغلی صافی دا وخت د افغان ښځو شبکې مشري کوي. د هغې چتر لاندې لسګونه میرمنو ته د کار زمينه برابر شي او په ټوله کې د ټولو افغان ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. حسینه صافی تازه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین چې د دوی په همغږي او مرسته په ټوله افغانستان کې جوړ شو پای ته رسولې، چې موږ به د مخکې ښځې په دې خبرونه کې په دې او د هغې په فعالیتونو ورسره خبرې ولرو. هغه له نیکه مرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. ستړي مشي صافی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه زادران صاحب، ستاسونه د ازادي رادیو نه او د ټولو شنوونکو نه ټول چې زموږ غوونه اوري ټولو ته سلامونه او
ډیره زیاته مننه. تاسو ته خراغ لاس کوم. ستاسو خپل خبرونه ده، ما لګ ډیر ستاسو په اړه باندې معلومات ترنو اوردونکو ته ورکړو. ستاسو په هڅو باندې ولې تاسو چې د یو پراخې د شبکې مشرک او چپاغې کوم ګڼې افغان میرمنې راټولې کړې دي، اصلا څه ډول مبارزه مخته وړې لدی لاري؟
اصلا د افغان ښځو شبکه یو چتر ده چې په دې کې مونږ زیات کوشش کوو چې دادخواهي وکړو. یعنی د ښځو مسیجونه یا پیغامونه یا مشکلات وړاندې کوو دولت ته، بین المللي ټولنې ته او خپل خلکو ته، تر څو وشو کولای چې دیو د هغه مشکلاتونه چې د مختلف آبادونه ښځې ورته مخامخ کیږي دا غې نه دیو خبر شي او د خپل د ظرفیت مهارتونو په اساس خزو سره مرسته وکي په هر د ژوند په هر ګوټ کې،
خو د
رسمي وي که غیر رسمي وي، که کورنی وي که غیر کورنی وي.
خو دا چې تاسو تر اوسه څومره کارونه کړي په دې بغږی، خو د دې چتر د جوړېدو هغه اراده څنګه رامنځته شو؟ اصلا څومره میرمنې وي په لومړی سر کې چې تاسو راټول شو، بل اخر اوس یو داسې بنسټ چې نړیواله ټولنه حتی تاسو حسابوي؟
مونږ تقریبا په 1995 کال کې چې تقریبا سلور یا پنځه یا شپږ یا ډیر زیات چې و نفر خویندې وي چې دیو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې هغه خویندې چې هغه وخت کې هم تاوتریخوالو سره مخو، دیو ته مختلف واړه او غټې پروژې چې دیو سره کار وکړي، ولې چې د دیو خاوند یا پلار یا ورونه دیو د لاسه ورکړي او د جنګ د لاسه. نو د دې شبکې اساس د دې په خاطر ایښودل شوی دی چې مونږ وشو کوو له چې خپل خويندو ته اعتماد د دیو اعتماد به نفس غټ کو او وشو کولای چې دیو بیرته د ټولنې په انکشاف پروسه کې داخل کو. پس دا غي نه بیا یو نړیواله کانفرنس وو د بیجینګ په نامه چې په 1915 کې وشو. هلته دا خويندې جدا جدا تللې وي. هلته چې دیو زی دیو ګوري چې زه یو نفر نه يم چې دا کار کوم، دلته نورې مؤسسې او ټولنې هم دي چې دیو کار کوي. دیو وایي چې خیدی زینه چې مونږ بیرته لاړو، مونږ بکینو او بیا به خبرې وکړو چې مونږ سره رقم کولای شي چې یو ځای کار وکړو. نو دغه وخت دیو چې کله بیرته ګرځي راځي، دیو خبرې کوي، ښه وایي ته به تعلیم و تربیه کې کار کوي، دا په سواده موزی کې کار کوي، دا په صحت بخش خیسه هغه کار دی چې مونږ ضرورت لرو چې هغه وکړو تر څو مونږ خپل دغه ټول کارونه هماهنګ کو. هغه و دات خی و د دې په خاطر دیو دغه چتر دا یو شبکه ده، دا یو مؤسسه نه ده. مونږ آزاد لرو، زمونږ د دې شبکې ایجاد هم دغه و چې مونږ هر څومره کولی شو خویندې ځان سره راټول کو تر څو خپل هغه مسایل او مشکلات چې په مختلف ځایونو کې لرو مونږ دا وړاندې کو خپل خلکو ته، ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته. هغې نه وروسته مونږ تقریبا د 2-3 نفر نه شروع کو او نن مونږ تقریبا 1300 مؤسسې لرو چې په ټول افغانستان کې زمونږ اعضاوي دي، او د 3000 انفرادي خویندو نه چې هغې کې د کورنۍ خویندې، باسواد، بې سواد، ډاکتران، نرسان، ټول هغه خویندې دي چې دیو په دې فکر دي چې مونږ تغییر راوړلی شو. هغه امکانات چې مونږ خپل په ټولنه کې لرو د هغې په اساس مونږ ثابتولی شو چې خویندې هم یو فعاله ونډه د خپل ښه کلتور او کلچر ودانات په دایره کې کولی شي.
بلې، زمونږ اوردونکي حتما آشنا شوي دي چې تاسو څنګه سره تر یو چتر لاندې راټول شوي او کومو فعالیتونو اهداف لپاره فعالیت کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه. نو درنو اوردونکو، دا چې دې شبکې تر اوسه څه کړي دي، تاسو تبن پاړه باندې به یې خبر وي یا نه، تاسو یې کارونو ته په کوم نظر ګوري، ستاسو پیغامونه هم په خپرونه کې را سره اخلو. نو زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره زمونږ شمیرې دي 0999235540، بله شمیره ده 0998225550. همدا شمیرې یو ځل بیا وایم 0999235540، 0998225550 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ورسته تاسو ته هم په همدې فعالیتونو راځو. حسینه صافی، تاسو خپل اهداف بیان کړو، ولې په وړاندې باندې مو تر اوسه څومره کارونه کړي دي په همدې اړه باندې خدای په دې اوردم اوریدونکي پوه شي؟
ډیر ښه، مونږ تقریبا د آگاهی نه شروع کو چې مونږ ډیر کم وو. مونږ هغه وخت کې تقریبا 15-16 مؤسسې وو چې مونږ کور په کور تللو، کمپ په کمپ تللو او ښځو سره همکار کوو.
هغه د کډوالۍ په وخت،
بله بله، هغې نه وروسته بیا ورو ورو مونږ ولیدو چې برنامه جوړیږي د افغانستان د انکشاف دپاره. مونږ هڅه وکړو، زموږ مؤسسین هڅه وکړو چې په هغه بین المللي او منطقوي غټ کانفرنسونو کې مونږ ځای پیدا کړو تر څو مونږ وشو کولی چې دغه مشکلات چې مونږ د کورونو د کمپونو نه اخلو هلته دا انعکاس ورکړو، تر څو چې د پالیسی په لیول کې مونږ وشو کولی چې ځان ته یو مستند، یو پایه پیدا کړو چې د هغې په اساس مونږ مخ په وړاندې لاړ شو. نو دا غی په اساس مونږ په اول باندې کې په دویم باندې کې په ټوکیو کانفرنس کې د افغانستان د اساس قانون اساسي په جوړولو کې په دې ټولو کې زمونږ مؤسسین شامل وو. د امغی په د برکت مونږ نن یو ډیر معتبر اساسي قانون لرو چې هغه کې تمام خپل تمام خلکو ته یا وګړو ته اجازه ورکوي چې په یو حق په یو سطح باندې مخې ته ویسي. او نن هغه پرمختګ چې مونږ د ښځو په برخه کې که په پالیسی لیول کې دی که په پارلمان کې دی که په دولت کابینه کې دی که په د خلکو په ټولنه کې دی دغه ټول د هغه استناد په اساس دی.
لږ تر لږه همداسې فکر کېږي چې تاسو نوم پیدا کړی دی د ذهنونه همداسې آماده کړي دي چې ښځې کولی شي کار کړي. لږ تر لږه تاسو به د دې لپاره کمپاین کړی وي کار هم کړی دی. ولې که د سیمې هیوادونو سره مقایسه شي په افغان حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده. تر دې ترڅنګ انتقادونه دا دي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته هیڅ کار نه ده شوی. هلته دوی د حقونو څخه نه دي خبرې. حتی د دوی سړي د دوی په حقونو باندې که خبر دي هم هغوی ته احترام نه لري. په دې اړه فکر نه کوئ تاسو پاتې راغلي که دلته مبارزې رنګ نه دی راوړی؟
زه فکر کوم چې ستاسو دغه نیوکې ډېر په ځای دي. مونږ خپله هم دغه وایو. تقریبا 4-5 کاله کېږي چې مونږ خپله هم دغه تحلیل کړی دی او د 4-5 کاله نه وروسته مونږ هم دا شروع کړی دی چې د مراکزو نه مونږ لاړ شو کلیو بانډو ته. او څرنګه چې ما تاسو ته وویلې دا کوم وزارت یا کوم دولت نه دی، دا د ښځو یو شبکه ده. هر څومره چې زمونږ ظرفیت دی چون مونږ کال په کال ځان ارزیابي کوو، زمونږ ټول عذاوې راځي کینی، مونږ ګورو چې مونږ څومره په کوم ځایونو کې قوي وو په کوم ځایونو کې ضعیف وو، د هغې په اساس مونږ پلان کوو. او د همدغې تحلیل ورزیابي په اساس مونږ د 2014 نه کار شروع کړی دی چې مونږ 2014 پورې صرف په کابل، جلال آباد او بلخ کې کار کوو. مګر د 2014 نه مونږ اوس په 8 زونه کې کابل سره په 8 زونه کې کار کوو چې کابل، هرات، مزار، پکتیا، قندهار، قندوز، بامیان، وردک، په دې 8 زونونو کې مونږ کار کوو. نو دغه نیوکه چې مونږ باندې شوې دي مونږ هم کوشش کوو چې دا وکړو، ولی مونږ پاتې نه یو راغلي چون دغه زمونږ د تحلیلونو په اساس.
او مهرباني زمونږ سره اوردون کې هم په اړیکه کې دي. لکه مخکې مو چې مېرې ویلې، دوی د تاسو له فعالیتونو سره تب ناشنا شوي دي. تاسو ته څه وړاندیزونه لري که په کوم برخو کې کار وکړي؟ دا به ډېر ښه وي. ښه به دا وي چې زمونږ خویندې تر ډېره د لرو پرتو سیمو نه تاسو ته تصویر وړاندې کړي، هغه ستونزې ولې اړیکې اخلو د چې څوک دي له کومه ځایه ځان راته معرفي کړي، ستړي مشي. بلې مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل. د ازادي راډیو ده د مخکې ښځې اونیز خبرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. مهرباني دا اوردونکي خبرې نه کوي.
شما د باره ازي کې وقر نفي بریت کړنه چې خداوند ګوزه کې شما در خانه های تان بشینه. یاد شما چې قسم میکنه
په دې اړه چې تاسو څه ویل، موږ دلته د علماو سره او د ګڼو نورو نظر خاوندانو غږ اخیستی چې په کوم برخو کې فعالیت څه ډول تاثیر او اغیز لري. بل اوریدونکو ته ورزو د پخواني اوریدونکو اړیکه شلیدلې در سره. امید چې خبرونه کې بیا را سره وي. ستړي مشئ. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني
نظر باندې د ښځو هېڅ فایده نه ده کړې. اوس هم 15 لکه ولوار ده، 15 لکه مصرفونه کېږي. د دې مصرف مخه یې نه ده نیولې. په لرې ولایتو کې وروره په بادو کې لورګانې ورکول، په هغو ولایتو کې چې طالبانو اوس کې د طالبانو له ډاره بیا نه شي ورکولی. هغو په وخت کې دغه منې شوي وو او چې طالبان ظلم کېږي. بس داسې کوم ځای
راوسختي
مو راکړله په افغانستان
کښې
رواج هم ورکړ. تاسو خبرې خو ټول جمهور اوري، تاسې ولې دا خبرې نه ورته کوئ؟ ولې کې دا سازونه تازو لوی مصرفونه دا ولې نه بندوئ؟ باید چې 50 نفره په واده کې نور مصرف ونه شي.
خالد خان،
جمهور پارلمان اوری، تاسو کومه ګټه مونږ ته راورسوله؟
دا او دوی په هر غونډه کې برخه اخلي، په نړیوالو غونډو کې د افغانستان په کچه چې غونډې جوړیږي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی غونډې چې وي، په هغوی کې یا دوی یا د دوی غړي دا ټول فعالیت لري. تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه چې کوای چې دومره فعالیتونه مو کړي دي، نو ولې په هر سیمه کې دا ستونزې څخه هر افغان لا هم ځورېږي؟ په دې برخه کې مو څه نه دي کړي، ځواب به درته درکوو خالد خان. خو بل اوردون کې هم را سره شته، په خبرونه کې ستړي مشي. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل د خبرې وکړي.
زه د جلال آباد نه غنی صاحب سره خبرې کوم. تاسو دغه محترم خور ته سلامونه ونیکي.
وعلیکم السلام، ډیره مننه، بخیر راغلی.
ډیر خوشاله شوم چې دغه خور دونه خدمتونه مې کړی دي. زه فقط یو نظر، مشوره او یو سوال لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې نظر مې دا ده چې دوی مثلا دوی ویل چې موږ دغه اقتصاد برخه کې یو د سیری پروګرامونه دا یو افغانی ټولنه ده او ډیر ښه کارونه کړي دي. کدی ورسره فقط دا د اسلامي معلوماتو په رابطه باندې خزي چې خزي اسلامي معلومات ارزښت یو دی ورته وران کی، نو دغه اساساتونه مدته لکم شي، خلک به دي طرفدار زیات شي. او بل یو پوښتنه دا کوم چې دوی خواتمن دفاتر لري، دوی خو دغه لري مصارف لري، دا د افغانستان دولت دا مصارف ورسی او کنه خارجي وساتې ورسی؟
او ځواب درته درکوي چې تاسو درې وڅ تر لاندې کراغلي، په خپل امکاناتو باندې دا مبارزه کوي کنه، لګ تر لګه دا مصارف لکومه کوي. درته به په خبرونه کې را سره پات شي، اسینه صافه په خپل ځواب وي. خبرونه ته بخیر راغلي، بل اردن کې را سره شته، ستړي مشي. مهرباني، ازادي راډیو د مخکې خزي ونې زغ خبرونه او ری مستاسو اړیکه را سره وصل د خبري وکړي. بلې دا اردن کې خبرې نه کوي. عبید الله عبید به مو بل اردن کې پلوري بوزي. زمنګ سره د مخامخ اړې کشمیري دي 0993543540 0923255. وعلیکم السلام، ستړي مشي. بلې دا اردن کې خبرې نه کوي. د څو اردن کو ځنې وړاندې زونه وو او انتقاد هم موجود وو، ک دوی ته جواب ورکړ چې صافي سره مهرباني.
مننه. اول به زه د اخر ورور د غنی ورور چې د جلال آباد نه خبرې کولې، دغه خبرې په دغه کې وایم. بله، مونږ ټولنې لرو، په ولایتو کې هم لرو، مونږ صحی پوهنه تعلیمی پوهنه هم ورکو او ډیر ښه پیشنهاد دی، مګر مونږ مخکې نه اسلامي پوهاوی ورکو، ولې چې مونږ وزارت حج او اوقاف سره یو تفاهم نامه امضا کړې ده، چې هغوی سره مونږ تقریبا درې میاشتو کې حتمن یو ځل ګورو. چاغې د جمعې ورځ په خطبو کې هم مونږ غواړو چې چون هغه اوریدونکې دی لري، چاغې کې د ښځو د حقوقو د اسلام د نگانه په دې کې خبرې وکړي، تر څو زموږ د خلکو ذهنونه آماده شي او روشن شي چې تعلیم او تربیه ښځو ته په اسلام کې ډیر جایز دی. نو دغه مون کو راځو د مصارف په دغه مون سرنګ چې ما مخ کې ویل، زمون ازاوی ټول دا طلب دي. زمونږ ازاوی کڅوک پروژې پلی کوي، دغه پروژو سره مون کار نه لرو. کله چې مون دادخای کوو، د خزو پیغامونه رسو، هغه یو دا طلب کار دی. مصارف مون ډیر زیات نه اخلو. مصارف صرف زمونږ لوجستیکی مصارف دي، سرنګ چې تاسو پوهیږئ چې دا د ښځو په حساب یو شبکه ده، او د تګ راتک دپاره، د مجالسو دپاره، په دې کې مونږ مصارف ته ضرورت لرو چې مونږ هغه مصارف د هغه منطقوي او بین المللي ارګانونو نه چې د ښځو دپاره کار کوي، د هغوی نه
اخلومونږ
د همغږي په حساب هغوی نه اخلو. د خالد رور د مسلې چې وی ویل چې تاسو هیڅ شي نه دی کړی، ولور شته دی، بد شته دی، او رور جان مونږ دا خبره منو، مګر تاسو په دې کې شامل یې مونږ سره، ولی چې ولور څوک غواړي؟ ولور خو زمونږ ګرونه مثلا دی خپل په دغه غي مونږ خواګاهي کوو، مونږ خدا فتن نشو کولی. اوس په دار اورستیو کې یو کار چې مونږ کړی دی، د په ودونو کې د غذاف مصارف او قانون پاس شو، چې په دې کې مونږ وویل چې د درې سوه لا درې نیم سوه نهایت سلور سوه خلکو نه زیات نه وي، حتی په هغې کې مونږ په لباس او په جامه هم دغه وکړو، چې په دې کې مونږ باندې د یو ښځو شبکې په سطح مونږ باندې انتقادونه وشو چې تاسو خلک ولې نه پرېږدئ چې دی خپل
غواړي چې ښه ګڼ ودونه وشي، د خو خواهش دی چې په هوټلونو کې وشي.
دغه کارونه کارونه مونږ کوو، مګر ورور جانه تاسو دغه خبرې ته هم متوجه اوسېږئ چې مونږ نشو کولای چې د یو شبکې په د آدرس نه ټول افغانستان مسایل مونږ حل کړو.
په غونډو کې چې رئیس جمهور سره هم درلودلې، رئیس اجرایه سره لري، نور حکومتي چارواکو سره لري، په دې اړه جدي غوښتنه کړې چې د افغانانو یو عمده ستونزه دا ده، په دې اړه قانون جوړ
شي. موږ غوښتنه هم کړې ده، او که تاسو په یاد یې یو څه موده مخکې زموږ یو ورور چې د پکتیا ولایت نه و، د خان ولی عادل په نامه و، چې حتی د تعسون خیمه موږ لاړو ورسره په خیمه کې کېناستلو، ولې چې دا غي ټول غوښتنې یا او جایز غوښتنه وي، او دغه مشکلات نو هغه غوښتنه کې مونږ یو، مګر په پلي کولو کې خو مونږ یو د دادخایي شبکه یو، مونږ خو نشو کولای چې قانون هم خپل جوړ کو، عملی هم مونږ د قانون نه هغه کسان چې باید پلی کې هغه ته رسو.
چیرته دا ستونزې ډیر دي؟ تاسو په دې اړه تبن چړنې لری، په دې اړه برازو ولی کندوز ته یو زلزو محمد رسول را سره پاډی کې د خبرونه په خیر اغلستړی مشه. بلې رسول ورور، تاسو اړیکه را سره وصل ده، مهرباني. د منتظر پاتې شوی و ته به نوسی اړیکه شلیدلې ده، بل اوریدونکی را سره شته چې ځان به خپله معرفي کوي. خپرونه ته په خیر راغلې، ستړي مشي. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده، مهرباني. ازادي راډیو د ستاسو اړیکه را سره وصل ده.
درام صاحب ته او قدرمنې ملمنې صافی صاحب ته او محترم تخنیکر وبای چان ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ
جوړ وای. وعلیکم السلام، په خیر راغلې، مهرباني. تنگیوال صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. د افغان خزو شبکې مشره مو د مخکې خزي خبرونه په خبرونه کې ملمنه ده، څه غوښتنه وړاندیزونه که پښتنې د دې د کار پاړه لري اخلو خبرونه کې، مهرباني.
مننه د صافی صاحب د ټولو برجسته اوغستلو خدمتونه نړۍ مننه کوم چې زموږ د هیواد د مظلومو خوندو لپاره یې کړی دي. د صافی صاحب نه دا پښتنه لرم چې آیا تا چې فردا غشپاړه پاین کې چې د ښځو په تاوتریخوالي باندې کړي دي، یا تاسو تللي هغه وړ ځایو ته؟ ډېرې زموږ خوندې په کومه برخه کې د تاوتریخوالي نه کړېدلې دي؟ ورنه غواړم او بل ستاسو لوړې زده کړې په کومه برخه کړي، په کومه برخه کې کړې دي، او په کوم ځای کې مو پای ته رسولې دي؟
ډېر مننه. موږ هم دې موضوع ته راتلو چې دوی تازه، یعنی پرون هغه شپاړس ورځنی کمپاین پای ته رسولې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په موضوعاتو باندې راڅرخېدو، او خلکو ته پکې عامه پوهاوی شامل و. خو بل اوریدونکی هم را سره شته، خبرونه ته په خیر راغلې، ستړي مشي.
اوله محترم یوسف زدران فاطمه سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو
ته. وعلیکم السلام.
تاسو درنې ملمنۍ تاسو تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مهرباني، تاسې په خیر راغلی، ستړي مشي خبرونه ته.
تشکر واقعا ډیر تشکر دی، زه موضوع متکل ده واقعا شکر ملمنه کړی ده خدای دې وکړي چې همیشه اوریدونکو ته دغه موضوعګانې وڅښي ترڅو چې موږ ته عامه آگاهي حاصله شي. باوجود دې چې یوسف خان زدران په افغانستان کې واقعا وسم خرافات و رواجات و پخوانی عنانات حسین دی، پخوانی رسوم باوجود دی هم دی کامیادی حاصل کړی دی، واقعا بری علی دی، او بازی بازی مجالس چی دی کړی دی، او نړیوال غونډه کې برخه اخیستې ده. ډېر تاوتریخوالی خبره وکړه، دغه تاوتریخوالی له اول نه تر اوسه پورې کمې پشکې راغلی دی په نظر. او دومره پوښتنه مې دا ده چې د دې دغه غږ څومره خلکو اورېدلی دی، خصوصا دولتي اراکینو څومره؟ دومره پوښتنه مې دا ده چې دی وویل چې په اقتصادي عرصه کې موږ ښځو سره کومکن په افغانستان کې دشي مظلومې ښځې شته، کونډې بې بضاعته او بې سرپناه ښځې شته. د اقتصاد په عرصه کې دوی و کونډو او هغه ښځو ته چې
پښتون تاسو ولې چې دوی د هڅو ته کامیابی په سترګو وکتل، تاسو ولې چې کامیابی لرله، فکر کوئ په کومه برخه کې دوی عمده کامیابی تاسو ګڼلی شئ؟
د دې کامیابی په دغه کې ده چې اوله کامیابی خو دغه ده چې دا خپل کور راوتلې ده، او زړه د خلکو تر غوږو رسولې دي، د مظلومو ښځو زړه د خلکو تر غوږو رسولې دي. همدغه کامیابی د دوه کامیابی د دې سواد او دانش او تعلیم دی، که چیرې دې تعلیم نه درلود سواد
جنزل لري دا کار نه سو کوله. ډیر مننه ستاسو نظر نه موږ په خبرونه کې شریکو پښتنې مهم ځوابيږي. خو دا اوردونکو نوبت ته، یو بل اوردونکو هم مخلو په خبرونه کې ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونه ته. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده، مهرباني خبر وکړي. بلې
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي، مهرباني. وعلیکم السلام، ځان مو معرفي کړئ، نظر پښتنه تبصره مو اخلو په خبرونه کې، مهرباني.
یوه مشوره غواړم، حمیده وردګ یم، له وردګ ولایت.
مهرباني.
معلومات غواړم چې د ښځو د لاسي صنایعو په اړه معلومات ولرم.
او چې دا برخه په کوم وضعیت کې ده، یعنی دوی څه ډول مرسته ورسره کوي؟ ستاسو هدف څه ده؟
همدا مې هدف دی چې دا اوس ما سره مرسته کولی شي او ته معلومات راکړي.
او لاسي سنوي په برخه کې وایي که تاسو ته پوښتنه لرئ کې صافي مخامخ ورسره خبرې وکړئ. او تاسو موضوع واخسته؟
بل بل
ښه مهرباني. بل اردن کې را سره شته خبرونه کې بخیر راغلی، ستړي مشه. بلې بلې ستاسو اړیکه را سره وسته.
خبرې
وعلیکم السلام. توخی صاحب مخکې مو اړیکه روښ شوې ولې قطع شوه؟ په خیر راغلی بیرته خپرونې ته، ستړي مه شئ، خوشحاله یو چې را سره یې.
مننه تخنیکي اواریز دي زران صاحب په ټولو مخکې ته او ستا محترمې میلمنې ساپوی خو نیکې هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
موږ خو ساپوی خو ستا یو واکان سندې ستا مقالمو د هم مصدر ثابته شو سدا یو استیم یو مخکسه مرمنده دای دې ته برکت ورکي، دای دې ته د شریعت نن عمل صالح ورکي. دی واکان هم د وطن خاصه د مرمنو او بیوازلو او بزاعت د دغه مرمنو لپاره دی شي شو حت شو هاندې په سر کړی دی. خو بالکل مننه کوم.
حت ته تاسو په درناوی ګورې مهرباني.
لکه زه خاص ما د پښتنه د سیاي دې ته په باره کې هم یو کوچلي ګامونه اوچته کړي دي، یعنې خصوصي کورسونه یا مکاتب یا داسې ښوونځي جوړې کړي دي، کمیټې جوړې کړي او د ځان لاندې سره د یو ټولنه ده یا چتر لاندې سیاسي ښځې یا د ولسي جرګې غړي یا وزیران یا نور شان شامل.
ډیره مننه. مهم پوښتنې مو مطرح کړې، ځواب درته درکوي. تو خی صاحب ساسو لاړی کې نه درنو اردوونکو که تاسو غواړئ را سره په خبرونه کې برخه واخلئ 0 8 22 55 او 0 9 9 2 3 5 4 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. د مخکښې ښځې خپرونه هر دوشنبه دا وخت په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ او موږ هر اونۍ یوه مخکښه فعاله افغان میرمن درته معرفي کوو. په خبرونه کې ستاسو ګډون ځکه حتمي دی چې له بیلابیلو برخو څخه تاسو خپل تصویر راکړئ او زمونږ د میلمنې څخه که پوښتنه لرئ هغه مطرح کړئ. یو بل اوریدونکی هم په خبرونه کې را سره شامل شوی دی. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وسته. کونړ نه بخیر راغلی شاکر ورور. مهرباني ستاسو اړیکه را سره ده.
زدران صاحب تاسو د اوریدونکو ته ټول د سلامونه وړاندې کوم. شاکر اتیش د کونړ
نه. ډیر بخیر راغلی اتیش صاحب. مهرباني
مانه زدران صاحب تاسو درنه میلمنی ته سلامونه وړاندې کوم. نیک هیل ستوران وړاندې کوم. د خور هڅې او د اسلام قبل واورېدلې هڅې ستایو او په افغانستان په چیرې یوه ټولنه کې چې عنعنوي او دودیزه ټولنه ده، په دې کې د ښځو د حقونو لپاره همدارنګه د ښځو په ژوند کې د اسانتیا د راوړلو لپاره هڅې کول او د هغوی دپاره کار ترسره کول خامخا د کګلیچونو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ځکه چې په دې افغاني عنعنوي او دودیزه ټولنه کې عموما نارینه ځان حاکمان بولي او همدا په دې عقیده باندې معتقد دي چې زیاتره کارونه په یوازې نارینه کولی شي او ښځو ته په دې اړه باندې کوم لوړوالی نه ورکوي. فکر یې همدا وي چې دوی هېڅ نشي کولی او په هېڅ برخه کې بریالیتوبونه نشي ترلاسه کولی. او د نظر نه تېرېږم. پوښتنه مې ورنه دا ده چې تاسو چې تر دې ځایه رسېدلی د کوم مشکلاتو سره چې تر دې ځایه راورسېدلې د مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست او که نه؟ او بل که دوی راته د دوی د تعلیم په اړه ووایي چې تعلیم یې او زده کړې څومره کړي دي. مننه.
بل اوریدونکي هم ویلی ولې عاطف صاحب کله تا نه پوښتنه وکړم، دا شبکه خو اوس نوم لري. ما مخکې هم وویلی چې په سترو ملي او نړیوالو غونډو کې ګډون کوي، د افغان ښځو په حق خبرې کوي. تاسو له هڅو څومره خبرې یو خو د خپرونې لارې چې اوس دا وغږېدله، تاسو دلته کونړ کې دوی خدمات رسیدلې دي؟
زدران صاحب رسیدلې به یې کوم موږ او ته لاسرسی به یې نه درلودلې او یا به دې ورته خبر شوي نه یو، خو رسیدلې به یې.
او کولایتو ته نه دي رسیدلې؟ حداقل که دوی په ملي کچه دوی دا خبرې مطرح کوي د حقونو موضوعات، دا څه ګټه لرلی شي ستاسو په نظر؟
ولینا خامخا په دې سره د دې په هڅو سره په دې باندې په دې فکر مندې ما چې دوی به وکولی شي چې دوی په دې هڅو باندې باید زموږ د خویندو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته همدارنګه هغوی ته به خلک د هغوی حقونو ته به په یو احترام باندې قایل شي او خلک به د ښځو هغه رهبرۍ ته
متقبل
دوی کولی شي په هره برخه کې لاسته راوړنه ولري او بریالیتوبونه ولري.
کنړ نه شاکر عاطف ډېره مهرباني ستاسو نظر او په خبرونه کې پوښتنه مو هم واخیستلې. ممکن وروسته بیا زله اوردونکو تاسو ته نوبت درکوو، خو دا وخت پوښتنه چې تر دې د مونږ ته رسیدلې دي تنګیوال قاری صاحب پښتون توخی صاحب همدارنګه شاکر عاطف را سره اړیکې نیولې وې که صافی صاحب ځواب ورکړي.
زه به د سر نه شروع کوم. اول خو غواړم چې د ټولو ورونو نه ډیره مننه وکړم چې دیو هم دام یو نو شمولیت د زمونږ په کمپاین کې چې دیو غواړي چې پوه شي د خویندو د هلو ځلو په باره کې. ډیره مننه ستاسو ټولو نه، او هم چنان غواړم چې په خویندو باندې غږ وکړم چې همدغه برنامه رادیوي برنامه خصوصا رادیو ازادي چې زمونږ یو ډیر خوږ رادیو دی، غواړم چې په دې کې تاسو حصہ واخلی او کولای شو چې خپل هماهنګي د دغه زینه شروع کړم. د تنګیوال صاحب سوال ته چې مونږ په شپاړس ورځنی کمپاین کې څه وکړو، بلې مونږ څو ولایاتو ته لاړو، مونږ ښځو سره ولیدل، مونږ ولایاتو په کچه باندې ټولنیز پیغامونه واغستو د ورونو او د خویندو نه چې تاسو سره رقم د یو فرد په صفت خپل په ظرفیت کې بدون د دینه چې څوک چانه پیسې واخلي ستاسو دید چی شه ده؟ تاسو آیا غواړئ چې تاوتریخوالی کم شي یا نه؟ که چیرته دی ویلې چې هو کم شي، مونږ ویلې خستا پیغام د یو فرد په صفت څه ده؟ د یو ورور په صفت، د یو مشر په صفت، د یو خور په صفت، دغه مونږ کارونه بالاخره نتیجه دا شو چې مونږ وزارت حج اوقاف، د ښځو وزارت، تحصیلاتو وزارت، دغه وزارت ټولو سره مونږ کیناستلو، مونږ دیو سره جلسې ونیو او په همدغه شپاړس ورځو کې په مکاتبو کې په مساجدو کې مونږ ټولو ته ټولنیز صلح پرور او په حساب د مینو ډک پیغامونه ورکو. د دین چې تاسو خشن کیږئ، جنگ کوي، دغه تاسو کولای شي چې په مثبت ډول چې دغه خپل په ټولنه کې ډیر یو غټ اغیز لري.
پیغام دا چې ژوند کولای دی، ولې تاسو تر خپل په کومه برخه کې ډیر تاسو
مونږ نه بخښي. تاسو تر خپل مختلفو، مثلا دغه سی ولایت چې په هغه ولایت نه هیڅ غږ پورته شوی نو زموږ تحلیل بیا دا نه چې هغه ولایت کې تاسو تر خپل دی، بیا زموږ تحلیل دا چې هغه ولایت کې زموږ انانات ډیر حاکم دي، ولی چې خلک ډیر نه غږ دی وباسي. مثلا په فامیلونو کې ډیر فامیلونه چوند د سواد کچه په دې کې کم و، په دې کې تاوتریخوالی و. مثلا ډیر ځایونه کې چې موږ لیدلې دي د ځوانانو په منځ کې ډیر زیات، مثلا ورونه چې د سه متاسب ورونه دي نه پریدي خپل خویندې چې مکتبونه تلاشي، نو په مختلف ډولونو کې تاوتریخوالی و. نو د خپل کمپاین په اخر کې مونږ تقریبا شپاړس وړاندیزونه لرل چې په دې کې مونږ وشو کولای چې دغه خپل غوښتنې مونږ پالیسی لیول سره یا د پالیسی په سطحه کې دا مرتبط کو تر څو مونږ وشو کولای. مثلا زمونږ یو ورور ویلې چې تاسو دا کارونه کړی دي دا څه تاثیر لري؟ کوره کله چې نن زمونږ دولت هم وایي چې مونږ باید د مراکزو نه وځو، ولایاتو ته لاړ شو، ولسوالیګانو ته لاړ شو، کلیو بانډو ته لاړ شو، دغه مونږ نه وایي چې سل په سل زمونږ د دادخایي نتیجه ده، ولې په دې کې مونږ شامل یو؟ ولې چې مونږ ورته مثالونه وړي دي، مونږ ورته ښودلي دي. ته وګوره یو ښځه چې په مرکز کې یو رقم په اعتماد خبرې کوي یا ده په ولایت کې نه دی، دا دواړه ښځې دي. مګر چون هغه ښځه چې په مرکز کې د هغې ته فرصت مهیا شوی دی، هغه ښځه چې په ولایت کې د هغې ته فرصت مهیا شوی نه دی، نو په دې کې مونږ نه وایو چې ښځه استعداد نه لري، ښځو ته فرصت. نو دغه زمونږ د کار په حساب هغه د لاسته راوړنې دي چې مونږ غواړو چې زمونږ ټولنه کې هغه ورونه خویندې چې
خو چې وخت مو کم نه وي. انور اردوونکو قاری صاحب پښتون ویلې چې څومره کمی راغلی دی که نه تاوتریخوالی زیات شوی دی تاسو موندنې څخه؟
د دې په جواب کې به زه داسې وایم، متاسفانه په افغانستان کې چې دا ما هر وخت دا خبره کړې ده، مونږ یو ملي مستند راپور نه لرو چې د هغې په اساس مونږ وایو چې آیا د 2002 نه تر اوسه پورې تاوتریخوالی کم شوی دی یا زیات شوی دی. ولې عمومي په توګه زه ویلی شم چې زمونږ خلک پوه شوي دي، زمونږ کم فیصدي خلک اوس پوهیږي چې مونږ تاوتریخوالی کوو او مونږه مخنیوي کولای شو. دغه خپل زمونږ د رادیوي پروګرام نن د دې مثال دی چې زمونږ رونه پاسیږي او پښتني کوي، نو دا د دې معنی دی
چې
دیو بلې دیو دا احساس کړی دی چې مشکلات شته او مونږ یې څرنګه حل کوو، نو دغه په فیصدي کې تغیر کړی دی. تاوتریخوالی زیات شوی دی یا نه دی بیا مستند چې شی ویلی نشم، مګر زمونږ میډیا فعال دی، زمونږ رسانۍ فعال دي، زمونږ مدني ټولنې فعال دي، زمونږ وزارتونه فعال دي. مثلا مخکې ډیر خبرې کېدل مګر څوک خبر نه و، اوس که په یو لرې ډیر پاتې شوی ولسوالۍ کې یو خبره وشي عاجل هیڅ کوم ځینه چرای نه شي، په یو فیسبوک کې راځي چې دغلته یو دغسې کار وشو، یو صحرایي په حساب فیصله وشو، دغسې وشو، نو ټول خلک خبرېږي. د هغې د خاطر مونږ که مستند خبرې وکړو نو نه شو چې کولی.
څومره په حکومتي تصامیمو کې تاسو شامل یې؟ قاری صاحب پښتون پوښتنه دا وه چې څومره مو غږ اورېدل شوی دی په ټوله کې؟
زه فکر کوم چې د ښځو غږ اورېدل شوی دی. همدغه اوس پروس کال د مارچ په میاشت کې وحدت ملي وحدت حکومت یو پلان افتتاح کو د اقتصاد توانمندی اقتصادی د ښځو اقتصادي برخه کې دی، د پاره یو پلان چې دغه خپل د ښځو د پاره د کار په حساب مهیا کول او دیو ته نورم فرصتونه د صنایع دستي چې خور د وردګ نه ویلې چې سرنګ دی، نو دغه ټول هغه پلانونه دي چې ورو ورو کېږي. نو دا خو داسې نه دی چې په کور کې مونږ یو فیصله کوو سار پاسی کو، دغه مونږ دادخایي کوو بیا دولت ته رسېږي، دولت هغې ته حمایت ضرورت لرو چې باید زمونږ دولت نه تنها مثلا زمونږ رهبران مونږ حمایت کی، د دولت ټول ټیمونه په
ولایتو
کې اورېدل کېږي، مګر عملي باید
یوې خور مجرد کړی و. حمیدې وردک چې اړیکه نیولې وه دا خبرونه، که څه هم د دوی لپاره د ستاسو په فعالیتونو باندې مونږ غږېږو. حمیدې وردک را سره اړیکه چې نیولې وه لاسي سنایو په اړه باندې کلک ډېر معلومات راکړي. دوی لپاره تاسو کار کوئ که نه؟ که دوی دا کار کوي څه ډول؟
مونږ مشخص کار نه کوو، زمونږ عزاوې دي چې کار کوي، بیا دوی شورومونه دي، باغ زنانه دی، په هغې کې هغه وړي خرڅوي. که چیرته د دغه خور جوړولی شي او غواړي چې دا په نمایش کې دي، په دې کې مونږ کولای شو چې دې سره کومک وکړو. په دې ارتباط دیو زمونږ په تقریبا په څلور دېرش ولایتو کې مونږ یو نفر مسول لرو په هر ولایت کې. دیو په وردګو کې د افغان د ښځو په شبکې مسول سره کولای شي چې ارتباط ونیسي، بیا مونږ کابل کې دیو باغ زنانه سره ارتباط ورکوو، بیا هلته دوکانونه دي، دې شیونه اخلي، که چیرته دغه خرچ شو بیا د دې پیسې بیرته دیو ته ورکوي. دغه هغه کار دی چې زمونږ آزاوي کوي، مګر هماهنګي مونږ کوو دغه خور سره، مونږ دغه هماهنګي کوو. مېرمنې
ځینې په کورنۍ کې چې داسې تجارت هم کوي لکه د هګیو شیدو د دې تر څنګ لاسي صنایع او داسې ګڼ نور، دوی ته پاملرنه کوي؟ تاسې
زمونږ آزاوي کوي، زمونږ مونږ چې کله دادخایي کوو، مثلا مونږ وایو چې ښځې په زراعت کې ونډه اخیستی شي، دغه زمونږ پیغام دی. کله چې دولت مونږ ته وایي ښه تاسو څه شی کولای شي، بیا مونږ وایو چې په دغه ولایت کې دغومره ښځې دي، په دغه ولسوالۍ کې دیو باغداري کوي، دیو په حساب چرګان ساتي، هګۍ ده.
که ټوخي صاحب پوښتنو ته ورشو، ویلې کورسونه ښوونځي دا زمینه مونږ خلکو ته مساعدې کړي که نه؟
بلې، زمونږ ډېر زیات آزاوي دي چې سواده موزي کورسونه دي. بر علاوه د هغې نه مونږ یو کمیټه لرو د تعلیم و تربیې کمیټه په نامه، چې زمونږ تقریبا دېرش آزاونه ډېر دي چې دې بخش کې کار کوي، هغه مکاتب سره، رسمي او غیر رسمي مکاتب سره. دغلته په افغانستان کې مونږ ټول د دغې ټولنې نیوش په ورځ هم دلته دی، دغه سي ولایت او سمشته چې مونږ رسمي مکتبونه نه لرو، مګر هلته د دغې خزي هغه غیر رسمي ټولنې دي چې زی او خزو ته سواده موزي کوي، دی او تاګاهي ور کوي. دغه سي پروګرامونه مونږ ډیر زیات
او درنوردونکو کپدې اړه تاسو نظر لري چې څومره تاسو په سیمو کې دا موضوعات چې صافی ورته اشاره کوي تطبیق شوی دی، او یا تاسو څه کول غواړئ چې هغه فعال افغان میرمنې چې په ټولنه کې شته یا د حکومت سره کار کوي ستاسو سیمو ته څه ډول پاملرنه ولري؟ څه وړاندیزونه ورته لرئ؟ 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. په ټوله کې تاسو پیغام په دې اړه راته پرېږدئ چې تاسو په ټولنه کې د دوی رول ته په کوم نظر ګورئ، او ستاسو په سیمو کې هغه خبرې چې کېږي څومره تطبیق شوي دي. شمیره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمېره ستاسو غږ اتومات ډول ثبتوي. بل پوښتنه دا ده چې څومره سیاسي ښځې ستاسو سره په دوو کمپاینونو کې مبارزو کې منډې ترډې کوي کنه؟ دوی یوازې هلته دي؟ بس
زمونږ سره رقم چې ما مخکې ویلې زمونږ سره د سیاسي ښځې شته، مثلا وزرا محترمه اوریاخیل صاحب، محترمه مومن صاحب دی زمونږ غړي، مثلا په ولسی جرګه کې، په سنا کې. دلته زمونږ هغه ښځې چې فعال دي او د ښځو په برخه کې کار کوي دی زمونږ آزادی، او زمونږ سره په ټول د کمپاین په ټولو برنامو کې دی کله چې مونږ دی باندې غا کړی دی دی مونږ سره ولاړو او دی مونږ سره کار. متاسفانه بیا داسې خویندې شتم چې مونږ سره دغه نه لري، هماهنګي نه لري.
او مهرباني د تعلیم په اړه که څه هم په پیل کې ما وویل چې تاسو د ښوونکو د روزنو په برخه کې زده کړې بشپړې کړې دي، وروسته بیا ټولنیزو خدماتو ته دانګلی دی اوس تر یو مشري راسیدلې. خو پښتنه دا ده چې په دې ټوله مبارزه کې چې تاسو پیل کړی دا غنې افغان خزې در سره دي، تاسو شمیره ویله د کوم ستون سره مخ یغه جدي موضوعات مصدي
جدي موضوعات زه فکر کوم چې زمونږ ټولنه ده، ولی چې زمونږ په ټولنه کې د خزو په استعداد او په علمیت باندې څوک باور نه لري. چې کله په هر بخش کې خزوی دی واغې ته په یو حساب یو ټیټ سترګه ګوري، دغه غټ مشکل ده چې زمونږ په ټولنه کې ده. او همدغه اولینې تاثیر دی چې په خزه باندې کوي، ولی چې کله هغه بیرون ته وزي ته چې هغې ته ګوري چې یعنی ته استعداد نه لري، ته ستا چې شایزده نه دی، ته په حساب فکر نه لري، هغه اعتماد چې هغه په زړه کې لري، هغه تحصیل، هغه ټولې مړ کیږي دننه. او هماغه ته چې هغه نشي کولی چې خپل په حساب استعداد ته تبارز ورکي یا نور هم هغه وښایي، نو دا د شروع او ټولنه زمونږ د کور نه شروع کیږي. زمونږ اولینی ټولنه زمونږ کور ده. که چیرته زمونږ په کور کې مونږ ته وخت یا فرصت، مثلا زه او یو بل ښځه هیڅ فرق نه لرو، مګر چون زما فامیل زما وړه ټولنه ما سره وو، زه نن کولی شم چې د نورو خویندو نمایندګي وکړم. د دې معنا ده چې زمونږ په هر کورنۍ کې زمونږ اوله ټولنه زمونږ کورنۍ ده. زما تقاضا د ټولنو د ټولو ټولنه نه دا ده، کورنیو ټولنه نه، چې لطفا خپل په خویندو پلونو په میندو باندې باور ولرئ. دا استعداد لري، دی کولی شي چې تاسو سره په هر ژوند په هر بوت کې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو مبارزه رنگ راوړي، تاسو له پیغامونو نه مننه. او دا په دې مننه چې تاسو په خبرونه کې را سره دی مخکې خزې په توګه باندې ونډه واخیسته. په دې هیله چې تاسو هغه شپاړس ورځنی کمپاین هم ښه نتیجې ورکړي. دا اوریدونکو یو مهم پیغام دا و چې لکه لګه تاسو چې کومه مبارزه پیدا کړي، نوم مو پیدا کړي، ولې په وړاندې موډ ګڼي ټولنیز ستونزې شته. له دې پیغام سره هم دا خبرونه دلته چې ما یوسف زدران چمتو کړي و پای ته رسو. د نیمه نړۍ خبرونه مسوده نیازی درته وړاندې کوي چې په پیغلونجونو کې په ځینو ناروغیو پکې خبرې شوې دي. د دې خبرونه اوریدو ته مو را بولم. د خدای پامان.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي پیل کوو د دې ونې په خپرونه. روانه خبرونه کې په پیغلونجونو کې د کیست ناروغي په اړه خبرې کوو، او دا چې د یاد ناروغي په تداوي کې بي غورینجونې لکوم ستونزو سره مخ کولای شي. په دې اړه به د ډاکټر صحیح مشورې هم واوري. هیله دا تر پای را سره ملوسی.
دولت مکلف دی څو د خزو د زده کړو د توازن او پراختیا په منظور د کوچیانو د زده کړو د خوالی او په هیبات کې د بې سوادۍ د لمنځوړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه وضع او تطبیق کړي. د افغانستان اساسي قانون څلور څلوېښتمه ماده.
در درنو دوستانو، آیا پوهیږئ چې کیس څه دی؟ په نجونو کې څنګه پیدا کیږي او په دې برخه کې بیغوري پاینده ژوند کې د نجونو لپاره کومې ستونزې پیدا کوي؟ په دې اړه په خبرونه کې په یادې ناروغۍ اخته د نجونو او میندو خبرې اورئ.
که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې، څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېر ما په تکلیف کوي. په هغه وخت کې هم ډېر زیات درد ورسره وي، هیڅ نشم خوځېدای د ځای.
زما لور څوارلس کالان دی، د مریضي ماور ده، یوه کاله کېږي چې هیڅ ناروغه نه کېږي. ډېر رنج دی چې د ما لور والې داسې ده، دا لري ماشومې وي نه شوې، او د خلکې خبر هم ډېر والې داسې مشکل پاتې کې پیدا کېږي.
همدارنګه به د متخصصي ډاکټرې مشورې او د خلکو نظرونه هم واورئ.
آقا حالت برای لوی توقف دیات ماور کی بوده که زیگون دوتا من سنده راوری که پس اقیم کی گیل نگاه دی ولادینا بده حالت که اول مهم خبر دوتی اقامت.
قدرمنو اوریدونکو، کیست د تخمدان په منځ کې د تخم گذاری په وخت کې پیدا کیږي، یعنی کله چې تخماله تخمدان څخه آزادیږي، چې په انجونو کې د میاشتنی عادت د ځنډیدو لامل ګرځي او یا په دوامدار ډول خونديزي پیدا کیږي. ویل کیږي یا د ناروغۍ پنجونو کې د ډېریدو په حال کې ده. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم، دغلته د ګڼو ښځو تر څنګ چې نسایي ستونزې لرلې، یو شمېر پیغلې نجونې هم د کیس د معاینې لپاره راغلې وې. رنګونه یې تښتېدلي وو، په جلد یې لکې غورځېدلې وې، او ځینو یې درد هم لاره، او یو شمېر نورې په دې خاطر شرمېدلې او مخونه یې پټ کړي وو چې څوک یې ونه ویني او خبرې ورپسې ونه کړي چې ځوان نجونې څنګه نسایي ډاکټرې ته راغلې دي. په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دود ډېر حاکم دی چې کافر لنجلی کومه ستونزه ولري، ډاکټر ته په ډاډه زړه نشي ورتللی، او کورنۍ هم په اسانه اجازه نه ورکوي. داسې فکر کیږي چې د نجونو ملا تړلې وي، دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري، خو پیغلې نجونې هم لکه د نورو انسانانو په څیر ضرورتونه او مشکلات لري او له ګڼو ناروغیو سره مخ کیدای شي. د پکتیا اوسیدونکي 25 کلنه جمیله چې له څو کلونو راهیسې کیست لري، د خپل حالت په اړه راته وایي چې کله ورته دغه ناروغي پیدا شوه کومې ستونزې وګاللې، او دا چې نور خلک خبر شول د دې لخواستکاري له دې ویرې په شا شول چې ممکن دا شنډه وي او په آینده کې ماشوم ونه شي.
ما چې دا عادت سم په وخت نه دی، ما جلد خراب کړی دی. یو بل دا چې که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې، څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېر ما په تکلیف کوي، ډېر زیات درد ورسره وي، هیڅ نشم خوځېدای د ځای، او د ډېرښت هم بیا هغه وخت ما په تکلیف وي چې بیا ډېر وي، ځکه دا څو میاشتې وروسته راځي، نو ځکه هم ډېر وي، هم یې درد ډېر وي. د ټولنه کې دا ستونزې شته، یا که یې تداوی کړی وي، عملیات شوی کړی وي، په هغې صورت کې هم دا خلک دې ته تیار نه دي چې داسې حجلۍ ومني، یا یې خپله انګور کړي، او یا یې که تداوی نه وي کړي دا مرض باندې، که څوک پوه هم شي او هغه خلک هم دغه کار نه لاس اخلي. او زما هغه ملګري خاصګار ته ویلي وو چې کومه رشته چې غوښتل مافسیره شي، هغوی ته ویلي وو چې دا مرضي ده، د دې د عادت کې ډېر ځنډ راځي، او څو چې دوا ونه خوري دغه عادت نه ورباندې راځي، چې دا په ډاکټرانو ګرځي او دا کوم دوا خوري د دوا په زور یې ماور راځي، تاسو به ډېر ستونزې ورسره مخامخ شئ په راتلونکي کې، نو ځکه هغه رشته والا خلک هم لاړ.
جمیله وایي کله چې دې ته دغه ناروغي پیدا شوه، خپل خپلوانو یې ویل چې که ډاکټر ته ورشي او دوا وکړي راتلونکي کې به یې ماشوم ونه شي، او په دې خاطر هم ډاکټر ته نه ورتله چې خپل خپلوانو او ګاونډیانو یې خبرې کولې چې پیغله نجلۍ څنګه ډاکټر ته ځي. خو چې ناروغي ډېره شوه، نو بیا مجبوره وه چې ډاکټرې ته ورشي.
کله چې خپل خپلوانو یا ځینې داسې ښځې ګورم چې هغوی لکه درس مکتب نه لري دي، عمرونه یې ډېر دي، بیا هغوی وایي چې په دې شیانو په وخت کې باید سړی هېڅ دوا ونه خوري، ځکه دا نجلۍ ته ضرر رسوي او د هغې راتلونکی ژوند ستونزو سره مخامخ کوي. ډاکټر ته ورځم، هماغه کومه دوا چې ډاکټر راته راکړې ده هماغه استعمالوم، او اوس یو څه ورسره ښایم. خو هغې ډاکټر خپله هم راته وویل چې کاشکې ته د پاول سر کې راغلی وای، چې په لومړي سر کې د دغه ښه تداوي کړی وای. یو ځل چې زه ډاکټر ته تللی وم، زما خور ما سره تللې وه، هلته یوه ښځه راغلې وه، هغې ویل چې پیغله نجلۍ څنګه راغلې ډاکټر ته، نو آیا پیغله نجلۍ انسان نه ده، ځان نه لري؟ ډاکټر ته وته ضرورت نه کیږي چې د خلک داسې ذهنیت لري.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلې او اوریدلې شي www.azadiradio.com.
میرمن فریپا هم له دې ویری چې څوک خبر نشي چې لوري کیست لري او په میاشتنی عادت کې مشکل دی لډار خپل لور ډاکټر ته نبیایي. اوس نکته یو کال کېږي چې د لور میاشتنی عادت ناراضي او داله دی بابت ډیره په تشویش ده.
زما لور څوار لس کالان دی. د مریضي ماور دی یو کال کېږي چې هیڅ ناروغ نه کېږي. ډیره درد لري ډیر رنج لري چې د مالور والي داسې ده دا لري ماشوم ویناشوي والي داسې مریضي لري اچوالي داسې مشکل پاتې کې پیدا
دا چې کیسه ډول ناروغي د څنګه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي دا مو د نسایي ولادي ناروغي ول متخصصي ډاکټرې فريدي امرخیل څخه پوښتلی.
ډاکټر صاحب کلمړی پنځو نو میرمنو کې د کیست په اړه معلومات راکړئ چې کیست څه ده او څنګه پیدا کیږي.
اره میاس کې یو وار په اصطلاح یا خونریزي د ښځو یا د نجو د منځته په وجود راځي. دغه خونریزي په نامه د عادت محور یادیږي. هر میاشت کې یو تعداد تخمې له تخمدان نه پخیږي او دا راځي داخل د رحم ته. هغه تخمې چې پخیږي او تخمدان نه راووزي رحم ته راسي که هغه واده کړی وي په ماشوم تبدیلیږي او که واده نه وي کړی نو هغه هملته پاتې کیږي او اساسه کره کړه له بینه ځي. که له بینه لاړې نه دوی په دورادار خپل یو بل قشر یا ډبال یا جدار پیدا کوي. فقط په داخل کې همدغه محتوي دی حمل وي او هغه ته کیس ویل.
او ډاکټر صاحب که ته هم راته ووایي چې کیس څو ډوله لري او راز او لایې مې څه دي؟
ډولونه کیسو ډېر دي. اول سمپل سیس ده یا یو ساده کیس ده چې په همدغه شکل چې عادت محور نږدې کیږي په څوارلسمه ورځ دغه تخمه پخیږي که دا له خپل ځایه ونه وځي او یا وازه نسي دا په یو کیس ځان تبدیلوي. ده ته سمپل سیس وایي. بل پولي کیسیک دي. هغه مریضان دي چې دوی تعداد د کیسو پکې ډېر ده. په هره میاشت کې همدغه کیسونه زیات تولیږي یعنې ډېرې تخمې پخېدو ته رسیږي او هغه نوزي له دې تخمدانه پس هغه ته پولي کیسیک وي. او بعضن دغه کیسونه په بعضې حالت کې چې دوی سره انتان مواجه کیږي په انتان یا میکروبونه په دې کې مداخله کوي بیا هغه په نورو کې تبدیلیږي چې امکان لري په اصطلاح مواد داخل دی کې په شکل د اوبو نه وي بلکې په شکل د یو قیه یا شکل د چرکې یا نور دردونه مریضه پیدا کوي. د دې کیسو اولین اراز همدغه توقف د عادت محور دی یعنی په اصطلاح پس له هغه په همغه طرف کې ښي طرف ته وي یا که چپ طرف ته وي درد پیدا کیږي مریضه. حتی امکان لري چې په مخ باندې ویښته پیدا شي بر علاوه د ویښتو جلد ډېر درشت شي. تاثیرات د دوی په سی دیو باندې هم په وجود راځي چې سی دی سخت کیږي دردناکه کیږي اما په عادت محور وجود نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. که دغه تداوی ضرورونه شي یعنی زر ډاکټر ته مراجعه ونه کوي تاسو په نظر کېدای شي آینده کې دوی ته ځینې ستونزې را ولاړ شي؟ د غنجونو ته
حالت د پولي کیستیک د دوی څه ده مقدار د کیسونه پکې زیات شي هغه حالت بر علاوه توقف د عادت محور کې بوده کې زیږون دوی ته منځ نه راوړي کې پسر عقیم کیږي نگاه د ولادي نه
یعنی په دغه پرمختللي شکل کې تداوی اړینه ده. تاسو په نظر
ډېره ضروره ده په پرمختللي شکل کې په دې چې په دغه حالت کې اوله مهمه خبره د دې اقامت ده.
مننه ډاکټر صاحب. که اوس تداوی باندې لږ راته وغږېږئ چې د نجونو چې دا مشکل لري دوی باید څه وکړي میندې څه مرسته ورسره کوی شي؟
په اوله مرحله کې په همدغه باندې چې مور پوه شوه چې د دې له عادت محور یو څو ورځې وخت تېر شو باید ډاکټر ته ولاړ شي. پس له هغه نه د دوی مهمه تداوي هماغه بعض دواګانې چې دوی سویه د هورمونو نارماله کړي دوی ته داسې دواګانې ورکول کړي چې همدغه بیلانس بېرته یو برابر کا. دا بیلانس اکثرا هغه دواګانې دي چې موږ او تاسې په نامه د دوا د ضد حاملګي پیژنو. فامیل نه ډېر اجازه نه ورکوي خپل ځوانو نجونو ته سیاحت د دواګانې ورکړي. در حال چې دا دوا ډېره ضروري ده هغوی ته. همیشه مریضان په دې فکر وي یا فامیل په دې فکر وي چې مثلا یو پاراسټامول فقط یو ساعت درد له خاطره ده. در حال چې نه ده هغه دواګانې چې موږ دوی ته ورکوو دغه هورمون دوی منظم کوي او هغه په نامه د دوا ضد حاملګي دوی پیژني. هغوی داسې فکر کوي دا دوا دوی شنډوي. در حال چې نه ده فقط سابیه د هغه هورمون یا بیلانس برابرې په دې حالت کې یوه دوا د یو شي له خاطره نه ده او د دوی په شنډ دوی که هیڅ نو رول نه لري.
او ډاکټر صاحب د دوا تر څنګه د غنجونې کی عملیات کیږي هم دوی
په هغه صورت کې چې کیست اندازه غټه سي په شکل دی یو هات حالت منځ راځي موږ هغه ته تورشان دي کیست وایو عین حالت لکه یو اپندکس غوندې دی، درد شدید، درد احساس کیږي مریضا، تداوی هغه وخت نشته، فقط دغه تداوی عملیات کول دي او کیسه کول دي کیستی.
او دغه عملیات بیا د دوی راتلونکي ژوند خود سره خطر
نه لري، چون وجود انسان یو رحم لري، دوه تخمدانه، دا کیسونه امکان لري په داخلي تخمدان کې وي، پر سر د تخمدان وي، حتی په سر د تیوب وي. پس دغه ایسته کول له سر د تیوب یا له سر د تخمدان ته هیڅ نواسیب نه رسوي او هیڅ دوی په شنډولو کې هیڅ نه رول نه لري.
دا چې د یادې ناروغۍ او ډاکټر ته د نجونو نه پرېښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري، له یو څو هیوادوالو څخه مې پوښتلي دي.
نوم یې طاهره زازای دی. موږ په خپلوانو کې وجل کې چې کیس لرلو، دغه خپل مشکل فامیل ته نه ویلی او خبره یې ډېره غټه شله او سن یې ډېر زیات شله، واده یې ونه کړه، دا ژوند یې تبا شله، ډېر رنج وړي، افسردګي ورته پیدا شوې ده. د فامیل ټول خبرې دغه باندې، د خپلوانو خبرې چې دا ولې واده نه کوي، څه خبره ده.
مانو عمر دے کابل شیدل کیم، زیادہ وقت کلو بانڈو کسی کلا انجونی مریضانی کی گی یا ناروغی گی آگے سے ڈاکٹر تک ضرورت لگی، اول پلار یا نکے اٹھے اجازہ نہ ور کسی تھا انجونی آستے اور سکا ویسے صحیح دیر سے وہی خوشی کو بعض تکلیفوں نہ لگی آگے کا ڈاکٹر تلاش پرواہ نہ کی خو انجونی کو تکلیفوں نے نہیں لگی نظر قید ہی نہ پری دی نو انجونی ہم تکلیف لڑ لے سی آگے ہم بے ڈاکٹر تب پری خود
زمانم ګلالای ته ز چې کله سې څنځو اول لرم پرادات لمه مورته وایم چې مورې د څنځل لرم او هغه هم بل مزان ما ډاکټر ته به ما د څنځه حل کوي سو مدوړاندې مې تر نه مشکل لر به مې مور ډاکټر ته یوړم مشکل مې حل شو زما په نظر ټول مې دی باید په کور کې د صفه ځو ډاکټر چې اولادونه به هر څه ورته پرادات لو وای او څنځه حل شي.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و، تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ. د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.